ماسپخین یو بجه ده تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. زه نجیب عامر یم او په دې ساعت کې مهم راپورونه لرو. تاسو به واورئ چې د پاکستان د سترې محکمې نوی مشر قاضي وټاکل شو. همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د نوو څرګندونو نه مو هم خبرو. بلوسان له کراچۍ نه اسلام آباد ته لاریون کوي او هند ته د ولسمشر کرزی له سفره مو هم خبرو. د هر څه وروسته یې خو دا شیبه خبرونه د بوریوال کاکړ نه.
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. چیف جسټس تصدق حسین جلانی د پاکستان د سترې محکمې نوی مشر ټاکل شوی دی. د ورکړل شوو بلوڅانو لپاره کار کوونکی تنظیم وایي سبا له کراچۍ اسلام آباد ته احتجاجي لاریون پیلوي او په یوکرین کې اپوزیشن د ولسمشر لخوا د خبرو اترو وړاندیز رد کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. جسټس تصدق حسین جیلانی د پاکستان د سترې محکمې یا سپریم کورټ د نوي مشر په توګه دنده پیل کړې ده. د پاکستان سرکاري رادیو پر خپل پاڼه لیکي چې ولسمشر ممنون حسین له جسټس تصدق حسین جیلانی څخه نن په یوه صدر کې سوګند واخیست. خبر زیاتوي چې د لوړی اخیستنې په دې غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف او پاکي وزیرانو، ججانو، وکیلانو او یو شمېر ډیپلوماټانو هم برخه درلوده. جسټس تصدق حسین جیلانی په 1904 کال کې د ملتان له عدالته د وکالت پیل کړو. نوموړی په 1903 کال کې د پنجاب اډوکیټ جنرل ټاکل شوی و. د پاکستان د چیف جسټس تر دندې پیلولو وړاندې جسټس تصدق حسین جیلانی د پاکستان د الیکشن کمیشن د ځایناستې مشر په توګه دنده ترسره کوله. د ورکړل شوو بلوڅانو لپاره کار کوونکی تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسن سبا له کراچۍ څخه اسلام آباد ته احتجاجي لاریون پیلوي. د تنظیم مشر ماما قدیر بلوچ نن مشال ریډیو ته وویل چې له کوټې تر کراچۍ لاریون وروسته اوس دوی اسلام آباد ته ځي.
د دې سره موږ شل کسان نور مسته لوایکین دي، هغوی کې شزه مسته، کوشنیان ماشومان هم مسته، زه هم د دې سره یم. دوه وار آرډرونه کړې سپریم کورټ چیف جسټس، دریم وارو کړې، دوی خبرې څوک نه اورېدلې.
له بلوچستانه ګڼ شمېر بلوڅ ملت پال فعالان ورکړل شوي دي چې پړی د پاکستان پر استخباراتي او امنیتي ادارو اچول کېږي. په کراچۍ کې د امنیتي سرتیرو پر موټر په بمی برید کې یو سرتیر وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دی. پولیسو وویل چې دا پیښه نن سهار د ښار په قائد آباد سیمه کې رامنځته شوې ده. روغتیایي چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د یو ژوبل شوي کس روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د ډاکټر شکیل افریدی یو وکیل سمیع الله افریدی تر ګواښونو وروسته ملک پریښی دی. تیر ورځ د نوموړي ورور او د هغه د دفتر محرر خبریالان ته وویل چې وسلوالو ډلو سمیع الله ته ګواښونه ورکړل چې د شکیل افریدی د مقدمې د دفاعي وکیل دنده پریږدي، که نو د هغوی په خبره نتیجو ته دې تیار سي. د شکیل افریدی د سزا د پریکړې بیا کتنې په اړه به روانه میاشت فیصله اورول کېږي. شکیل افریدی ته پولیټیکل انتظامی لومړی د اسامه بن لادن پیدا کولو په معامله کې له امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره د مرستو او بیا له لشکر اسلام ډلې سره د تړاو په تور د 3 کالو بند سزا اورولې وه. په امریکا کې افغان سفیر اقلیل حکیمی وایي کابل له امریکا سره پر باور ولاړې اړیکې غواړي. له مشال رادیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت حکیم وویل چې دی هیله مند دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به د باوري اړیکو اساس وګرځي.
داسې یو تعلق چې پر دوه اړخیزه اعتماد ولاړ وي او په ترڅ کې موږ وکولی شو مخکې تګ وکړو. موږ فکر کوو چې د امنیتي تړون سند به د غره کمړیکو جوړولو ته زمینه برابر کړي. نو امنیتي تړون د دې تعلق اساس کیدای شي.
د امنیتي تړون ان لاسلیک کولو له کبله پر ولسمشر حامد کرزی د نیوکو په اړه د پښتنې په ځواب کې اقلیل حاکمی وویل ولسمشر کرزی د ملي ګټو خبره کوي او د هغو شرایطو د عملي کولو غوښتنه کوي چې لوی جرګې سپارښتنه کړې وه. افغان ولسمشر حامد کرزی سبا هند ته ځي. ټاکل شوی ده چې نوموړی به له هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره پر دوه اړخیزه همکاریو او کېدای سي له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون په اړه هم خبرې وکړي. په نیو ډیلی کې د افغانستان برستیال سفیر اشرف هیدری نن مشال ریډیو ته وویل ولسمشر کرزی به هندي پارلمان ته هم وینا کوي.
د تاریخ 13 امرای صدراعظم
په 14مه نیټه به د هند له صدراعظم ښاغلي منموهن سنگ سره وویني او تر هغه وروسته به ولسمشر د هند پارلمان ته وینا وکړي. ولسمشر به د هند د خصوصي سکتور له استازو سره په افغانستان کې د پانګونې پر فرصتونو وغږیږي.
هند د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته له افغانستان سره شاوخوا 2 ارب امریکایي ډالر مرستې کړې دي او له افغان حکومت سره نږدې اړیکې لري. د امریکا د ټولو پوځونو د مشرانو کمیټې مشر جنرال مارټن ډیمسي خبرداری ورکړی دی چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو سره به سیمه نور هم بې ثباته سي. بیګا د بګرام په پوځي اډې کې د خبري غونډې پر وخت ډیمسي وویل چې راتلونکي کال ټول بهرني پوځیان له افغانستانه ووزي نو د تیرو 12 کلونو بریاوې او لاسته راوړنې به زیانمنې سي. امریکا د شام په شمال کې د اپوزیشن وسلوالو ته ټولې ناجنګي مرستې ځنډولې دي. بیګا په انکره کې د امریکا سفارت یو ویاند وویل دا ګام تر هغه وروسته اخیستل شوی دی چې اسلام پاله یاغیان د شام خپلواکه پوځ په نوم د غرب پلوه وسلوالو ضد شوی دی. تر دې وروسته برتانیا هم پخلی وکړ چې دوی به هم شام ته د ناجنګي مرستو انتقال وځنډوي. د اسلامي جبهې وسلوالو د تیر جمعې په ورځ له ترکیې سره پر پوله د باب الهوا په نوم ځای کې د خپلواک شام پوځ اډې نیولې دي. د خبرونو پای
بوریوال کاکړ او چې تاسو یې د دې غړی خبرونه وړاندې کول تاسو زمونږ غږ په میډیم او شپږ سو یو او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کم باندې اوریدئ شئ. په دې خبرونه کې تصدق حسین جیلانی د پاکستان نوی مشر قاضي یا چیف جسټس وټاکل شو. پاکستان وایي مولا برادر آزاد د خپل خوخي مالک. بلوچستان وایي له کراچۍ تر اسلام آباد په خپل خپو لاریون کوي.
په پښو لانګ مارچ کړو کوټه کراچۍ پورې. اوس مخته هم موږ دغه رنګه پیدل مارچ کوو کراچۍ سه اسلام آباد پورې.
امریکا کې افغان سفیر اکلیل حکیمی وایي اختلافات به وي خو د کابل او واشنگتن ترمنځ به امنیتي تړون وشي. افغان ولسمشر سبا ته هند ته ځي.
د تاریخ 13 امرای صدراعظم هند آقای منموهن سینگ خواد دیدن و بعد از او در پارلمان هند صحبت خواد کردن.
د کرمې د پیر قیوم اوسیدونکي له سیلاب اندېښمن دي.
څو ماشومونه وړي دي حکومت پاتل مړ دي او پلین اور باندې نشته چې پال په پوری شي خاص راغلي پوری شي خوړه مړي.
د میرمنو ځانګړی پروګرام تاندې هلي هم لرو را سره اوسه. تاسو زموږ غږ د مشال رادیو نوري. د پاکستان پخوانی مشر قاضي چودري افتخار پرون خپل د کار موده پوره کړه. نن د هغه په ځای جسټس تصدق حسین جیلانی د نوي مشر قاضي یا چیف جسټس په توګه ونومول شو. د نوموړي د سوګن غونډه په صدرتي محل کې ترسره شوه. له اسلام آباد زموږ همکار را سره ده. ګراني همکاري د سوګن په غونډه کې کوم چارواکو برخه واغسته او خاغلی تصدق حسین جیلانی ته چا سوګن ورکړ؟
ډیره مننه جسټس صدق حسین. نن سهار سپریم کورټ یوشتم چیف جسټس په هیڅ سوګن پورته کړو. د هر برداري د سوره ایوانته درکې وشوه چرته چې صدر ممنون حسین جسټس صدق حسین نه سوګن واخسته. په دې د سوره کې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نه علاوه پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری، غیرملکی سفیران، سپریم کورٹ ججان او وفاقی وزیرانو سره سره سینئر وکیلانو چې دې اغیب کې هم ګډون کړو.
که د ژوند او کار په اړه اوس معلومات ورکړي، د تعلق د کومې صوبې سره دی او د کاري سابقه سره د په کومو عہدو تر دې وړاندې کار کړی؟
بالکل، ملتان سره دوی چې تعلق لري او د چې د خپل عملی ژوند آغاز کا 1974 نه د وکیل په حیث کړی وو او کال 1980 پورې نوموړی د هایکورټ وکیل په حیث کار وکړو. د دې ترڅنګ چې دی د پنجاب ایڈوکیټ جنرل هم پاتې شوی دی او دارنګ د لاهور های کورټ جج هم دی پاتې شوی دی. کال 2003 کې چې دی سپریم کورټ جج په عہده کار کړی دی. یا چې نو دی 3 نومبر 2001 کې په ملک کې چې کومه ایمرجنسی شو ونه د پی سی او د لاندې د حلف اچول نه انکار کړی وو خو د پیپلز پارټي په دور کې دی چې دی بیا بحال شوی وو او یو ځل بیا سپریم کورٹ پر ججانو کی شامل شو. چیف جسٹس جیلانی چې کوم دی دا نوی چیف جسٹس چې دی دی به در روان تر شپږم چلوای پور د سپریم کورٹ چیف جسٹس په هیڅ خپل فرایض سر ته رسوي.
ولې تر دغه نیټه پورې
دا موده چې دا لګه د دینه پس چې دی بل چیف جسټس ناصرالدین ملک راځي چې هغه به کار کوي په دغه عہده باندې.
ډیره زیاته مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار وه چې د پاکستان د سترې محکمې د نوي چیف جسټس د مقررې او د سوګند د غونډې حال راکول. پاکستان وایي چې ملا عبدالغنی برادر آزاد دی او چې چا سره وغواړي لیدل شي. دا خبرې د پاکستان د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري په خپل اونیزه خبري غونډه کې کړې. نو تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ بل همکاره کوي. ګران همکاره، په دې اړه د خبره د کومې پوښتنې په جواب کې وکړه، آیا افغانستان ګیله کړې ده که څنګه چې ملا برادر سره د دوی د سولې د عالي شورا غړي او نور چارواکي نشي کته؟
دا په هغه تناظر کې دا چې کله د نزاد ابو سفو د اعزاز چودرینا چې غدي مولا برادر خوشی کړی شوی دی، خو د باز خوا او داسې خبرې کیږي یا داسې ګیلې مخه دراغلي دي چې په هغه باندې اوس هم پابندی ده او هغه نشي کولی چې هغه د چا سره دغه وکي ملاوشي، یا مطلب په سنه سره طریقې سره هغه چې کم دین اوس هم د پاکستانی حکومت په ولکه کې دی. د دغه تاسو په جواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وا چې هغه بالکل آزاد دی، هغه د خپل خاندان یا د بل چا سره ملاقات غواړي یا لیدل کول غواړي نو هغه کولی شي. او دې کې تر ټولو لوی ثبوت دا دی چې د وړاندې ورځو کې کومه د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی هغه د پاکستان سفر کړو، نو دغه دوران دی د ملا برادر سره هم ولیدل.
او قدم راته وایي چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل اسلام آباد ته درغلی او په مطبوعاتو کې داسې خبرونه راغلي چې د دواړو خواو ترمنځ د ناټو د لارې د بندېدو په سر باندې او د ډرون بریدونو په سر باندې خبرې تبادله شوې دي. آیا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان په دې خبري غونډه کې څه ویل په دې اړه؟
جی بالکل، د دوی ویناو کله چې دنا دغه د بوسو چې په اخبارونو کې په مطبوعاتو کې داسې خبرونه راغلي دي چې ګني امریکایي چې کوم وزیر دفاع او د پاکستان سفر کړو، نو هغه په دغه کوم چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف لخوا د ناټو د رصد لار تړل شوی دا په دغه باندې هغه خپل خفګان څرګند کړی دی او پاکستان ته بازي دړکې ورکړي چې ګني پاره کې کوم چې د کولیشن سپورټ فند پیسې دي یا کوم چې د امریکا لخوا کوم مرستې کیږي د پاکستان سره، نو ویل کیږي چې ګنی هغه وته ویلی چې دغه به موږ بنکو کې تاسو دا لارې کولاو نه کړی. د دې په جواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وا چې داسې هیڅ قسم خبره نه ده شوې، نه خو د امریکا د سفارتخانې لخوا، نه د واشنگتن یا د امریکا د خارجه چارو د دفتر د خوا داسې خبره راغلی ده، او نه هم په ملاقات کې داسې خبرې شوې دي. د دې وینا وا چې د پاکستان او امریکا تعلقات مخ په ښه کېدو دي، او خاص کر چې کله نه وزیر اعظم د امریکا دوره کړی ده نو د هغه وروسته خو ډېر معاملات چې کوم دي نو هغه روان شوې دي.
درته وایي چې د دې لارې د پرانستو په اړه هم څه ویل کنه چې د تحریک انصاف تا کارکونان چې دي دا به د سرکونو نه لري کوي او د ناټو رصد لارې به دوی بیا کله پرانیزي.
د دې وینا وا چې د ناټو رصد چې کوم دی هغه امریکا هم تصدیق کړی چې هغه په بشپړ توګه بند نه ده، په نورې چې کومې لارې دي سویلي اړخ ته په هغه باندې دغه رصد روان دی، خو کومه چې په خیبر پښتونخوا کې لار بند ده دا چونکې د صوبایي حکومت او د وفاقي حکومت معامله ده، په دغه باندې خبرې روانې دي او دی کوشش کوي چې د ناټو د رصد د لار زر تر زر.
ډېره زیاته مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالو چې په روانو چارو تاسو ته تازه معلومات درکول. یوبل مهم راپور د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه کې وکالت کون کې سمیع الله افریدی د نامعلومه کسانو د دړکو لوجه ملک پریخه ده. د ډاکټر شکیل کیس کې د دوی سره ملګری وکیل قمر ندیم او د دوی خپل منشي سلیم د دې خبرې پخلی وکړو چې هغه او د هغه کوروالو ته لړې را وخت د ډکی ورکول کېده چې د ډاکټر شکیل مقدمه وکالت نه کوي او د ملک ته او دا ملک ته فریک دی. راځي چې په دې اړه زموږ د همکار راپور وورو چې لگا شیبه وړاندې لپی خبر نامنګ تر ولیک
دا ډاکټر شکیل افریدی وکالت کونکي وکیل سمیع الله افریدی دا دړکو لوجې د ملک پر خودو په خپل مخ چکله هم د هغوی منشي سلیم نو پختل نو هغوی په دې خپل مشال لیړو تو ویل چې سمیع الله افریدی خپل کور ولا په دې خپل د خبرتون نه من کړ دي ولې دوی د دې خبره په خلی وکړو چې سمیع الله افریدی د دړکو لوجې ملک پر خود دي
چې دا کیس کوم دی ډاکټر شکیل افریدی ولا تاریخ والے کم آرگومنٹس تو اگے نہ مخکم دے پس حالات ناستاز دار شو حالات نورم سنگین شو تیرا باس پکیو شو نو تم کیانی او دا غل پیاس کلو تر اتے تا پوری خبر راتن واغا بس دلتا نا لالو پدی وجہ بان تیرا آزاد تکشن زبو واپر راشن پاکستان
هم په دغه مقدمه کې دوسرا مرسته کوونکی د دوی ملګری وکیل قمر ندیم هم مشال لیډو ته د دغه دلکو پخلی وکړو او وی ویل چې باید حکومت په داسې مقدمو کې وکیلانو ته تحفظ ورکړي خو ولې دوی زیاته کړه چې آیا هغه مجرم دی که ملزم دغه فیصله عدالت کوي خو د وکیل کار وکالت دی پدې اخلم چې کله د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی نه پښتنو کړه نو هغه ویل چې دلته وکیل ته انصاف نه ملويږي نو دوی خپل مقدمه چرته یوسي یادونه ول ده چې وړاندې په ډاکټر شکیل افریدی باندې د القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن په حق له د امریکای استخباراتي ادارې سیاته د معلوماتو ورکولو په تور کې نیول شو او د هغه ورستو پی په خیبر جنسه کې د کلدن تنظیم لشکر اسلام سره د پاکستانی امنیتی ادارو په ضد د مرستو تورونه دي
په دې ورستو کې د ورکو خلکو د خوشی کولو په مخه لاریون کوونکي بلوچستان وای دوی سبا د جمعې په ورځ د کراچۍ نه تر اسلام آباد پیدل لاریون شروع کوي د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د دغه لاریون مشري کوي په دې اړه پام کوي د کراچۍ نه د مشال رادیو د خبريال لګلی راپور ته
د ورکو بلوچانو د راخوش کولو لپاره سرګرم تنظیم وایس فار بلوچ میسنگ پرسن چارواکی وایي د هوډلري د کراچۍ څخه تر اسلام آباد ته پیدل لاریون پیل کړی د یاد تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي دوی په دې ورستیو کې لکوټې تر کراچۍ پیدل لاریون کړي او دغه ویش ورزنی مزل زخمونه یې لاروغ شوی نه دي چې سبا د جمعې په ورځ په جوبل پخو له کراچۍ نه تر اسلام آباد ته په لاریون وځي د هغه په اسلام آباد ته د رسیدو وروسته به د ورکو شو خلکو خپل خپلوان هلته د ملګرو ملتونو دفتر ته ورځي
په پښو لانګ مارچ کړو کټسه کراچی پورې اوس مخته هم موږ دغه رنګ پیدل مارچ کوو کراچی سه اسلام آباد پورې په پیدل مارچ وو د دې سره موږ شل کسان نور مسته لوایکین دي هغه کې شازا مسته کشنیان ماشومان هم مسته زه هم د دې سره هم او موږ کراچی سکه روان شو تیار لس دسمبر ګوره کې سورز مشتلګی جی لندلار ندی ډیر اوجده دی
د ماما قدیر په خبره د کوټینا تر کراچۍ لاریون یوازې و نیم سوا کیلومتر وو او د کراچۍ څخه تر اسلام آباد ته نږدې یو نیم زر کیلومتر لار ده او هغه پویږي چې د لارې په اوږدو کې به پرده او د سره په لاریون کې د شریکو زنانو او ماشومانو باندې څنګه وختونه راتللې شي خو دوی مجبور دي ځکه چې د ورکو شو خلکو د راخوشي کولو د پاره دوی بل لار نه لري
دوه واره ډرونه کړي سپریم کورټ چیف جسټس دریم واره کړي دوی خبرې څوک نه اورېدلې، آخر مجبور سو.
فرزانه مجید په نوم د یوې پیغلې ورور ذاکر مجید هم د تیرو څلورو کلونو راهسې بې درکه دی. نوموړی هم د ماما قدیر په احتجاجي کاروان کې له کوټې تر کراچۍ راغلې ده او اوس اسلام آباد ته په تلونکي لاریون کې شاملېږي. نوموړی له مشال رډیو سره په خبرو کې وایي،
چار سال سے جو میں اپنے بھائی کے انتظار میں بیٹھی ہوں، میری ماں
تیرو چلورو کلونو رہا سے ز او زما مور د خپل ورور په انتظار کې ناشتی یو. مونږ باندې د دې انتظار هر شیبه قیامت تیریږي. د دې انتظار نه مونږ دا غوره وګڼل چې لاریون وکړو. کدی شي د دې لاریون په مټ زما ورور او نور ورک بلوچان یا خورا خوشی کړی شي او یا هم اړوند محکمو ته وړاندې کړی شي. دا خبره سمه ده چې د تیر لاریون لوجې زما او په دغه لاریون کې د شاملو نور زنانو د پخو تڼاکې لاخې شوي نه دي، خو مونږ یو ځل بیا د خپلو خوږو ورونو د خلاصون لپاره مخې ته ځو او تر هغې ځایه به ځو تر کومه چې زمونږ قدمونه د تللو توان لري. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسن تنظیم مشر ماما قدیر بلوچ وایي، د دوی اولنی لاریون څخه دومره شوي چې د ورکو خلکو موضوع توده شوې ده، خو تر اوسه د دغو خلکو د خوشي کولو په برخه کې عملي ګامونه نه دي پورته شوي.
دا مشال ریڈیو دا.
په امریکا کې افغان سفیر اکلیل حکیمی وای کابل له امریکا سره پر باور ولاړ اړیکې غواړي. له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت حکیمی وویل، د هیله من دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون به ضرور لاسلیک شي. له نوموړي سره په واشنگتن کې زموږ همکار احمد شاه زمي مرکه وکړه او په سر کې ته پوښتل له امریکایانو سره د خبرو اترو پر مهال د اختلاف مهم ټکي څه دي؟
پر یو موضوع چې خبرې کیږي نو طبیعي ده چې اختلافات مخ ته راځي، خو د اختلافي ټکو د حل باید داسې لارې وستل شي چې د ښکېلو خواوو ګټې پکې خوندي شي. له لومړۍ ورځ راهیسې چې موږ له امریکا سره پر امنیتي تړون خبرې پیل کړي دي، په هر پړاو مو هڅه کړې چې یو ګډ اساس پیدا کړو. موږ د دوو خپلواکه هیوادونو په څیر له یو بل سره خبرې کړي دي، دواړو خواوو هڅه کړې چې خپلې ګټې خوندي کړي. د خبرو لپاره د شریکو اساسي ټکو پیدا کولو ته په ډیپلوماسۍ کې د یو فن په توګه کتل کیږي. موږ په دې کې بریالي شو چې د تړون په اړه لیکل شو د دیرشو صفو سند پر شاوخوا ټولو مادو سره سلا شو. موږ چې کله څه موده وړاندې پر امنیتي تړون د خبرو پروسه د نوي کاري ټیم په لاسو کې ورکوله، یوازې 15 نقطې وې چې باید نورې خبرې پرې شوې وای. دغو موضوعاتو له پالیسۍ سره تړاو درلود او نوي مرکچان هم بریالي شول چې د حل لارې ورته پیدا کړي. لنډه ده چې موږ ټولې اختلافي نقطې حل کړي او باوري یو چې د امنیتي تړون سند د دواړو هیوادو ګټې تضمینوي.
افغان مشورتي لوی جرګې دوه اړخیز امنیتي تړون ومني. ځینې کسان د ولسمشر کرزي لخوا د تړون لاسلیک کولو لپاره د شرطونو ایښودلو په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي. تاسو دا ډول نیوکو ته څه ځواب ورکوئ؟
Things that President Karzai are emphasizing now or those recommendations
ولسمشر کرزی چې امریکا ته کوم شرطونه ایښي دي، د هغه څه دي چې د مشورتي لوی جرګې لخوا په جاری کړل شوې اعلامیه کې څرګند معلومیږي. لوی جرګې هم په خپلو وړاندیزونو کې په افغانستان کې د سولې او امنیت او د افغانانو پر کورونو د بهرنیو ځواکونو د حملو بندیدلو پر خبرو زور راوړ. د افغانانو پر کورونو د چاپو مسله موږ په خپلو خبرو کې څېړلې او د امنیتي تړون د مسودې درېمه ماده په ځانګړې توګه د همدغه موضوع په اړه ده. ولسمشر اوباما هم په دغه لړ کې موږ ته یو مکتوب ولېږه کوم چې موږ له مسودې سره د تړلې یو سند په توګه ساتلی دی. اوس چې موږ سبا یو، هغه دا دي چې د مسودې وړاندیزونه باید عملي کېدل پیل شي. نو دا کومه نوې خبره نه ده او نه هم د چا شخصي ګټې تضمینوي. دا د قومي ګټو مسله ده چې موږ د خپلو خلکو د غوښتنو پر اساس راپورته کړې ده.
The reflection of our people's request.
په داسې حال کې چې امنیتي تړون لا نه دی لاسلیک شوی، تر 2014 کال وروسته د امریکا او افغانستان ترمنځ تاسو څنګه همکاري لیدل غواړي؟
A relationship based on trust, a relationship that could be defined to move things forward.
داسې یو تعلق چې پر دوه اړخیزه اعتماد ولاړ وي او په ترڅ کې موږ وکولی شو مخکې تګ وکړو. موږ فکر کوو چې د امنیتي تړون سند به د غره کمړي کو جوړولو ته زمينه برابر کړي. دا سړي کې چې د وخت پر تیرېدو لا ډېر پراخ شي، پر مخ لاړ شي او نور پخې شي چې دا ډول د همکارۍ یو بل پړاو ته ورسي کی، نو امنیتي تړون د دې تعلق اساس کېدای شي.
په تیرو دولس کلونو کې د امریکا او افغانستان اړیکې تاسو څنګه ارزوي؟
وی هاف بین فایټینګ شولډر ټو شولډر فور د لاست 12 ایئرز اور سو فور د مین کاز.
موږ د تیرو شاوخوا دولس کلونو په موده کې د یو شریک مرام او ګډو اقدارو ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره اوږه په اوږه درېدلي یو. همدغه اقدار موږ له یو بل سره نښلوي. موږ باور یو چې په راتلونکي کې به هم د خپلو شریکو اهدافو ترلاسه کولو لپاره په ګډه کار وکړو، لکه څنګه چې مو په تیرو ډیرو کلونو کې کړی.
د 2001 کال راهیسې افغانستان د پرمختګ پر لور سفر کړی دی. د افغانستان راتلونکي څنګه ونی لري؟
افغانستان ټوډي از ا ریفلیکشن اف ټریمندس چینجز ان پولیټیکلی اکونومیکلی سوشلی.
د نن په افغانستان کې تاسو هغه د پام وړ بدلونونه لیدای شئ چې د هیواد په تیرو کلونو کې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې کړی دی. اندا چې د امنیت په برخه کې مونږ بل ها پرمختګ کړی. اوس مونږ داسې امنیتي ځواکونه لرو چې مونږ پرې ویاړو، خو مونږ لا هم له ترهګرۍ او مخدره موادو سره د مبارزې او ښې حکومتدارۍ مخې ته راوړلو په برخو کې ننګونې لرو او تر راتلونکي څه وخت پورې به ورسره مخامخ یو.
افغان ولسمشر هر وخت وایي چې که امریکا او پاکستان وغواړي په افغانستان کې امن راتلای شي. ستاسو په فکر واشنگټن او اسلام آباد له کابل سره د سولې په راوستو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
اف وی موو ثینګز فورورډ سینسیرلی اند پریکټیکلی آی ثینک وی کین اچیو ا لوټ.
که چیرې موږ په صادقانه توګه عمل وکړو او پر مخ لاړ شو، زما یقین دی چې ډیر څه ترلاسه کولای شو. موږ ګورو چې پاکستان له وی مدیره حیثیت د افغانستان د روغې جوړې لپاره روسي سره د مرستې ژمنې کوي، خو موږ غواړو د دغو همکاریو د عملي کېدلو شاهدان واوسو. که موږ چر یو بل تلاش ورکړو نو هغه څه چې غواړو یې ترلاسه کولی شو، خو د داسې کېدلو لپاره اولنی شرط د افغانانو له افغانانو سره د خبرو زمینه برابرول دي. له همدې لارې موږ کولی شو د روغې جوړې خبرې پر مخ بوسو.
افغان حکومت زیاتره وخت ادعا کوي چې د وسلوالو په تنظایونو په پاکستان کې دي او امریکا باید هلته جګړه وکړي. د کابل د دا ډول غشتونو په جواب کې د واشنگټن جواب څه وی؟
This is one of the main issues that we have been talking for quite some time.
دا یو له مهمو موضوعاتو څخه ده. موږ پر دې خبرې کړي چې ترهګر له افغانستانه د باندې مرستې ترلاسه کوي. که څه هم د دې مسلې د حل لپاره موږ یو میکانیزم هم جوړ کړی دی، خو دغه ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده. موږ هیله من یو چې دغه مسلې د حل پر مخه نور کار هم وکړو، په اصلي معنی کې یو بدلون رامنځته کړو، خو موږ لا هم دغسې یو مقام ته نه یو
رسیدلي.
د اقلیل اکیمی خبرې موریده. د افغانستان پر اوسنۍ حالات او ډیپلوماټ مجلې یو لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي خلک د نړیږي ځکه چې د افغانستان حکومت پیاوړی دی، د حکومت نه ماتي. په لیکنه کې راغلي د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه هم چې افغانستان نه ووتل، نو د هغه وخت ولسمشر ډاکټر نجیب الله حکومت تر څلورو کلونو پورې دوام کړو. نورې خبرې په دې راپور کې لوي د میرست. د ډیپلوماټ په نوم مجله د افغانستان په اړه په یو راپور کې لیکي، د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي لخوا راپور تکړه شوې ستراتیژیکي ناندرۍ یو وار بیا د خلکو هغو اندېښنو ته هوا ورکړې ده چې ګواکې افغان حکومت به رانسکور شي، هغه هم په داسې وخت کې چې 2014 کال په اخره کې به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ووځي. ډیپلوماټ مجله لیکي، د افغان حکومت ناکامي یا د طالبانو بیا راستنېدنه هغه څه دی چې ظاهره ده په گاونډ کې په ټولو هیوادونو باندې بد اغیزه به کوي او بدې پایلې به ورته لري. مجله لیکي، افغانستان له وسلو ډک دی، د افغان ځواکونو د روزلو لپاره وسایل د نشت برابر دي. نو که د دې حکومت نه پس راتلونکي رژیم د ایډیالوژۍ پر بنسټ ولاړ وي، نو دا په ټوله سیمه کې اړې ګړې رامنځته کولی شي. مجلل کی په هر حال د دې هر سمانه به هیڅ کله هم دانوي چې حالات ګوندې بیخي ویرون کړي. دا خبره باید هیره نه کړی شي چې د ډاکټر نجیب الله حکومت د هغه محل د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته هم سلور کاله وچلید، او هغه هم په داسې حال کې چې د شوروي پرته په مشکله به ورته د کوم بل هیواد مرسته حاصله و. د افغانستان اوسمهاله حکومت نسبتا په ښه پوزیشن کې دی او زیات نړیوال هیوادونه ورسره مرستو ته ژمن دي. مجلل کې پر افغانستان پام کول د تصویر یو اړخ روښانه کوي، ځکه سیمه او نړۍ د 1992 کال په پرتله ډیر بدل دي. کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکورېدو، د پخوانی شوروي اتحاد بشپړ زوال هم ورسره شروع شو. هغه مهال چین او هندوستان د پوځي او اقتصادي ځواک په حیث سر نه راپورته کړي. هغه مهال د شوروي اتحاد ماتېدو غربي اروپا، ایران او خپل امریکا هم ورخطا کړو. یو نیمه بجه ده، بوریوال ککړ ته مایک سپارم، تاسو ته به لنډ خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وای ملا عبدالغنی برادر آزاد دی او چله چا سره وغوړی لیدلای شي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد چودری نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال کړی ده. د اعزاز احمد چودری په وینا، په تیر ورځو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی هم له ملا عبدالغنی برادر سره ملاقات کړی و. جسټس تصدق حسین جیلانی د پاکستان د ستري محکمې نوې مشر ټاکل شوی دی. د پاکستان سرکاري رادیو پر خپل پاڼه لیکي چې ولسمشر ممنون حسین له جسټس تصدق حسین جیلانی څخه نن په ایمان صدر کې سوګند واخیست. خبر زیاتوي چې د لوړی اخستنی په دې غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف او پاکي وزیران، ججان، وکیلان او یو شمیر ډیپلوماټان هم موجود وو. د ډاکټر شکیل افریدی یو وکیل سمیع الله افریدی تر غواښونو وروسته ملک پریښی دی. تیر ورځ د نوموړي اورور او د هغه د دفتر محرر خبري اعلان ته وویل چې وسلوال وړلو سمیع الله ته غواښونه وکړل چې د شکیل افریدی د مقدمې د دفاعي وکیل دنده دی پریږدي، کنه نو د هغوی په خبره نتیجو ته دی تیار سي. د ورکل سو بلوچستانو لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار میسنگ بلوچ پرسن سبا له کراچی څخه اسلام آباد ته احتجاجي لاریون پیلوي. د تنظیم مشر ماما قدیر بلوچ نن مشال ریډیو ته وویل چې له کوټي تر کراچی لاریون وروسته اوس دوی اسلام آباد ته ځي. په کراچی کې د امنیتي سرتیرو پر موټر په بم کې یو سرتیر وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. پولیس وایي چې دا پیښه نن سهار د ښار په قائد آباد سیمه کې رامنځته شوې ده. او په امریکا کې افغان سفیر اکلیل حکیمی وای کابل له امریکا سره پر باور ولاړی علی کې غواړي. له مشال ریډیو سره د ځنګړې مرکې پر وخت حکیمی وویل د هیلمن دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون به د باوري اړیکو اساس وګرځي.
پوریوال کاکړو چې تاسو سلن خبر نه وړاندې کل اوریدونکو د خبرونه په روستیو 15 دقیقو کې تاسو تاندې هیلی خبرونه کې د انارکلی هنریار سره خبرې اترې اوریدې شي. خو د خبرونه په دې برخه کې کورنیو او نړیوالو رسپانو ته کتنه لرو.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د تیری نه پورز چیف جسټس د یوې بلې اهمې مقدمې فیصله وکړه چې تعلق یې نیخ په نیغه اولس سره دی. اداریه وایي چې عدالت خپل فیصله کې د ګیس په نرخونو کې 9% ټیکس غیر قانوني او غیر آئینی وګرځولو او حکومت ته هدایت وکړو چې دې مت کې دي اغستې شوې پیسې درې میاشتو کې اولس ته واپس ورکړي. او دارنګې اوګرا ته هم هدایت وکړو چې د 14% نه زیات ټیکس دې نه اخلي او نه دې د اولس سبسیډي ختموي. اداریه وایي چې اولس ته اسانۍ پیدا کول د ریاست ذمہواری دي، خو بدمرغي داره چې دلته حکومت او د نیپرا او اوګرا پرنګ ادارې د خپل خوښې فیصلې کوي، بلکې د دې سره سره د تعلیم او صحت پرنګ سانګو کې هم په اولس اضافي بوج اچول کیږي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې حکومت دا ټول ادارې د خپل حکم، آئین او قانون تابع کړي، ځکه چې اولس د نور بوج برداشت کول توان نه لري او داسې قانون سازي پکار ده چې پکې د ولسی خواهشاتو خیال وساتل شي. بل طرف ته ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د ډرون بریدونو بندولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې ډرون حمله د پاکستان د خود مختاری پر ضد دي او د دې حملو له کبله د ترخګری خلاف جنگ متاثر کیږي او دا چې پاکستان دنیا سره په شریک د ترخګری د ختمون لپاره د ډرون حملو په ځای داسې طریقه لټوي چې منفي اثرات یې نه وي. د ادارې په وینا چې دې کې سشک نشته چې د سمودی راسته ترخګری ټول دنیا په خپل ولکه کې اغستې ده او دا مسله ډیره کړکېچنه ده. خو که بل طرف ته کتیشی نو د دې نه زیات پاکستان او بیا په خاص توګه قبایلی سیمه ډېری متاثر شوې دي، نو باید د ترخګری انتها پسندې د ختمون لپاره ټول دنیا د پاکستان ملګرتیا وکړي او دا ځکه چې پلک له یو لاس نه خيږي. د دې لپاره به ټول نړۍ له یو کېدل پکار وي. اداریا اخیری کې لیکي چې د پاکستان ټول سیاسي مشروالې له د پاکستان د وزیر اعظم سره ودرېدل پکار دي چې د دې مسلې د حل لپاره په متفقه توګه یو لار ولټول شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ورلد پالیټکس ریویو په خپل رپورت کې وایي چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د جنوبی ایشیا د خپل سفر په دوران کې زیاته توجه د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتی تړون ورکړه او دا شان هڅه وکړه چې د ډرون بریدونو په اړه له پاکستان سره یو غیر رسمي تړون وکړي. خو مجله وایي امنیتی تړون او ډرون بریدونه که څه هم مهم موضوعات دي، خو امریکا ته پکار ده په جنوبی ایشیا کې د خپلو ګټو لپاره پر نورو داسې خبرو توجه ورکړي چې پراخ اغیز ولري. مجله زیاتوي امریکا او نیټو خبرداری ورکړی چې کچیرې له 2014 کال وروسته خپل فوجان په افغانستان کې ونه لري، نو دوی به په فوجي برخه کې افغانستان ته مرسته ورکول ودروي. ورلد پالیټکس ریویو مجله زیاتوي که داسې وسي نو دا به د افغانستان لپاره یو ډول ناورین وي، ځکه افغان ملي فوج ته د مغربي هیوادونو د روزنې او سامانونو ډیر زیات ضرورت دی. هم مجله وایي د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د دغه هیواد هغه لومړی وزیر وو چې څلور کاله وروسته د پاکستان سفر وکړي. د مجلې په خبره له دې څخه د دواړو هیوادونو د خرابو اړیکو اندازه لګول کېدلای سي. مجله وایي که څنګه پاکستان د ډرون بریدونو په اړه اندېښنه لري، خو بیا به هم پاکستان د ځایي او نړیوالو ترګرو لپاره یو پناه ځای وي. مجله مشوره ورکوي چې باید امریکا او پاکستان د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره باید له نږدې همکاري سره وکړي. مجله په پای کې لیکي چې د مشرقي ایشیا هیوادونو ارزښت ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی، خو د امریکا د پالیسي جوړونکو لپاره افغانستان او پاکستان د نړیوالې ترګرۍ په جنوبي ایشیا کې د جوهري طاقتونو ترمنځ د سیالیو او نورو خبرو له وجې زیات ارزښت ولري. بلخوا وال سټریټ جرنل وایي د افغانستان لپاره د اوباما انتظامی لوړ پوړي استازي د سې شنبه په ورځ ویلي چې د امنیتي تړون ترلاسه کېدو له مخه د افغان ولسمشر حامد کرزي غیر حقیقت مندانه غوښتنې داسې دي لکه چې ولسمشر کرزي له اور سره لوبې کوي. خو جیمز هډوبن باور ښکاره کړی چې بلاخره به دواړه هیوادونه دا مسله حل کړي او یوې روغې جوړې ته به ورسېږي چې له مخې به په زرګونو امریکایي فوجونه تر کلونو کلونو پورې په افغانستان کې پاتې شي. ښاغلی ډوبنز د سېنټ د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل امریکا باید ولسمشر کرزی ته اجازه ورنکړي چې د خپل ذاتی سوچونو لواجی اوږدمهاله امنیتی تړون کېدو ته پرې نږدې. نوموړي دا خبره تر هغې یوه ورځ وروسته کړې چې حامد کرزی پر امریکا تور لګولی چې ورسره استعماري رویه ساتي او د باور باندې اچوي چې امنیتی تړون لاس لیکړي.
عبدالحی کاکا، افغان ولسمشر حامد کرزی سبا هند ته ځي. ټاکل شوی دا چې نوموړی به له هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره په دوه اړخیزو همکاریو او کېدای شي له امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون په اړه خبرې وکړي. په نوی ډیلی کې افغان سفارت وایي ولسمشر به هندي پارلمان ته وینا هم کوي. نور تفصیل د احمد شبارنه.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ هند ته ولاړ شي. افغانستان له هند سره په 2011 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی وو چې له مخې وخت په وخت د دواړو هیوادو چارواکي سلا مشورې کوي. په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت چارواکو وویل د حامد کرزی دغه نوی سفر هم د همدغو مشورو یوه برخه ده. په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت مرستیال اشرف حیدری د ولسمشر کرزی د سفر د اجنډا په اړه وویل په 14 نیټه به د هند له صدر اعظم ښاغلي منموهن سنگ سره وویني او تر هغه وروسته به ولسمشر د هند پارلمان ته وینا وکړي. یو شمېر هندي رسنیو روانه اونۍ خبر ورکړ چې افغان ولسمشر به د هند د سفر پر مهال هڅه وکړي چې هندي چارواکي دې ته وهڅوي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو د ځنډیدو په برخه کې د ده د دریځ ملاتړ وکړي. خو د سیشن بی پورس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز په واشنگتن کې ویلي وو چې امریکا هیله لري چې هندي چارواکي به ولسمشر کرزی قانع کړي څو له واشنگتن سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت مرستیال حیدری وایي چې ولسمشر کرزی به د شنبې په ورځ د هند د سفر پر مهال هندي سوداګر وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر به د پونی ښار ته چې د هند د لوړو زده کړو مرکز ځای سفر وکړي. د سیمبیاوسس په نړیوال پوهنتون کې به د هند او افریقا د انکشافي مشارکت په نامه کنفرانس کې خبري وکړي او بیا به د هند د خصوصي سکتور له استازو سره په افغانستان کې د پانګونې پر فرصتونو وغږیږي. د افغانستان جمهور رئیس به د شنبه په ورځ په هند کې له یو شمېر افغان محصلانو سره هم وګوري. په هند کې تر 2500 ډېر افغان محصلان شته.
تاسو زمونږ غاک له مشال رادیو نه اوري. په قبایلی سیمه کورما کې له ممکنه بارانی سیلابونو د بچ کېدو لپاره حکومت لا هیڅ قسمه حفاظتي ګامونه نه دی اخیستي. د کورمې د پیر قیوم سیمې اوسیدونکي وایي دوی اندېښمن دي چې سیلابونه به تاوان ورته ورسوي. دوی وایي کله هم چې سیلاب راغلی دوی یې ځپلی دي، خو بل پلو ته حکومتي چارواکي وایي که څه هم له دوی سره وسایل کم دي، خو دوی به پوره پوره هڅه کوي چې د خلکو د تاوان مخه ونیسي. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
په کورمه جلسه کې ممکنه سیلابونو په وجه د زیان نه د بچو لپاره تر دې په حکومتي کچه هیڅ کامونه نه دی اوچت شوي چې له کبله د پیرکیم سیمې خلک کې سخت اندېښمن کړي دي. ځایي خلکو په خبره چې په سیمه کې سیلابونه چې کله راشي نو دوی ترې سخت متاثره کیږي. یو ځایي اوسیدونکي حاجی رحیم جان مشال لډیو ته وایي چې دوی ته زیان رسیدلو باوجود حکومت تر اوسه په سیمه کې سیلابونو د مخنیوي لپاره څه کامونه نه دی اوچت کړي. آبادی اوسیږي په سیمه کې د برانی او بوسرا یو خوړه جوړه شوې ده. څه پدې کې د کورونو څخه هم اوبرازي او دغه اوبو ورستا بیا د کورمې په غوټ خوړ کې غورځيږي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی له سیلابونو په ویره کې دي، ځکه چې کله په خوړې کې اوبه زیات شي نو کورونو ته اوبه نه ورسي او زیانونه ورته رسیږي. یو ځایي مشر ملک ګلزمان موږ ته وویل چې دغه ډېره د افسوس خبره ده چې تر اوسه د دوی دغه مسله حل نه شوله.
حکومت دې خبرې خپته ده، هر یو کای پیر غلې کای پیر غلې دغه خبر شوې ده چې لري پیر کې مل د خوړې رسي دا اوبه رسي او کورونه خرابې، بلکې مشمون یو کې مرګي بلکې کورونه وړي دي په ګون راغلي مکیل دي لري سره دا کورونه وړي دي او خلکو ته تقریبا ښه ده خو په وجود چې دا سکور و نه شولو.
مشال لړیو چې کله د غستونځه په سیمه کې ایجنسی پلانینګ افسر مفتاح الله مسعود توڑان د کړه، نو هغه وویل چې دوی سره د وسایلو کمې دي، خو بیا هم د دوی کوششونه روان دي چې په سیمه کې ممکنه سیلابونه د بچو لپاره ګامونه اوچت کړي. خلق د حکومت غوښتنه کوي چې د خوړ دواړه غاړې په خولو سره پردې د اوبو ته بندونه جوړ کړی شي، او بلدا چې حکومت پر دغه خوړ د خلکو د تګ را تګ لپاره پلونو باندې هم کار سر تر زره پیل کړي چې دوی د ممکنه سیلابونو په وجه د زیان نه بچ پاتې شي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر گل پورس په 2 بجو
او د هر جمعې پر ورځ په 4:30 بجو.
د یارانو مشال
د یارانو مشال پروگرام سبا ته په تکراری بڼه اوریدل شي. اوریدونکو که تاسو همدا شیبه مشال رادیو لګولې وي نو تاسو ته یادګیرنه درکو چې په مهمو راپورونو کې موږ نشر کړ چې جسټس تصدق حسین جیلانی د پاکستان نوی مشر قاضي وټاکل شو. د ته په صدارتي محل کې نن سوګن ورکړل شو. بل مهم راپور مو دا و چې پاکستان وایي ملا برادر آزاد دی، د خپلې خوښې مالک دی چې د هر چا سره غواړي ملاقات کولی شي. همدارنګه د بلوسو د مشرانو نموردل چې دوی له کراچۍ نه تر اسلام آباد پورې پلې لاریون کوي. دا زموږ مهم راپورونه پر راتلونکو خبرونو کې به هم د دې تفصیل اورې. خو د خبرونې په دې برخه کې فرخنده وزیر تاسو ته تند هیلي خبرونه وړاندې کوي، او نن هغه د افغانستان د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د یو پارلمان د یوې غړي انارکلی هنریار سره خبرې ترې کړي.
اوریدونکو په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. نن به واوري د افغانستان د سینټ غړي انارکلی هنریار وای خزه باید د دغه هیواد په پرمختګ کې رول ولوبوي.
اول سولې ته ضرورت لري، بیا د خزه نارینه وند
ټول پروسه کې او همداسې په نورو پروسو کې.
انارکلی هنریار د افغانستان د سینټ غړی ده. هغه د خوست ولایت سره تعلق لري او په پیشه د غاښونو ډاکټره یا ډینټیسټ هم ده. انارکلی د خپل تعلیم او افغان سینټ ته د راتګ په اړه وایي:
مننه ژوندۍ شي، زما نوم انارکلی ده، تخلص مې هنریار ده او زه اصلا مسلک مې د غاښو ډاکټره ده او ډېر موده مې بشر د کوم خپلواک کمیشن د سزا کوم څنګه کې کار کړی. مختلفو ولایاتو او لری پرتو سیمه ته لاړم د دې په خاطر چې د ښځو وضعیت نه څیړنه یو مسله، او بل دا چې موږ کولی شو چې ځینې هغه ستونزې چې د ښځو په وړاندې دي، نارینه او ښځو سره خبرې وکړو، د خلکو آګاهي کچه لوړه لاره شي. بشري خپلواک کمیشن کوم او په شپاړسمه دوره ولسي جرګې مجلس ته کوم، او ما ونه شو کولای چې هغې ته لاره پیدا کړم. بالاخره زه د ولسمشر لخوا انتصابي سناتوره شوم او سنت یا سنا مجلس ته راغلم. چې دلته په سنا مجلس کې موږ درې برخه سناتوران لرو، یو سل دوه کسه دي چې په درې وخت تقسیمېږي، یو برخه ات څلور دېرش کسه دي چې د ولایتي شوراګانې نه راځي. یعنی ولایتي شوراګانې هغه شوراګانې چې زموږ د ولایت پارلمانونه، او همداسې څلور دېرش کسه د ولسوالي شوراګانې نه راځي، او څلور دېرش کسه انتصابي غړي دي چې په هغوی نه 50% ښځې 50% نارینه چې ولسمشر صلاحیت لري چې هغوی منتصاب کړي او مجلس ته یې راځي. زه هم انتصابي غړی یم او دریم کالم د کالم تیر شوي دي چې انتصابي غړی دوره یا موده 5 کاله لپاره ده، او زه په دغه 2 کال کې د اقتصادي چارو کمیشن کې غړی یم.
دا چې په افغان پارلمان کې د قانون سازۍ په وخت او یا په نورو مهمو مسلو کې د پارلمان د ښځو غړو غږ او رائے ته څومره اهمیت ورکول کیږي، په جواب کې انارکلی هنریار وایي:
مننه، بدون شک زه په خپل د سنا مجلس نه خوښ یم، او هغه نظرونه چې مونږ لرو یا د ښځو ستونزې دي همیشه مونږ سره یوازې او ټول سناتوران او مونږ نه ملاتړ کړی ده، او خاصتا هغه قوانین چې راځي. پس فرض مثال اوس مونږ د ټول ټاکنې قانون پاک کار کوو چې د هغې کې ځینې پیشنهادونه او موارد ښځې لري، د ښځې نهادونه او همداسې ښځې چې په سنا مجلس کې دي، چې مونږ ځینې سهولتونه د ښځو ته ایجاد کړو د قانون له لارې نه، چې په دې کې هم سناتوران مونږ سره هغه نظریات چې دي مونږ سره مني او تعهد یې کړی ده. زه ډېر خوشحاله یم دغه وضعیت نه چې مونږ په سنا مجلس کې لرو، او ټول غړې یوازې یو دا ډېر غړې ملي منافع ته فکر کوي او فکر کوي چې قوانین چې مونږ تصویبو باید قانون د ضرورت په اساس تصویبېږي، باید خلکو ته ډېر کومک او مرسته وکړي.
دا چې د افغانستان په سیاست پرمختګ او د بیا ودانۍ په کارونو کې د ښځو رول څومره اهمیت لري او د دغه رول په لار کې څومره مشکلات دي، په جواب کې انارکلی وایي:
بدون شک کوم یو لاند ډیر ساده مثال د کورنۍ نورکو. کورنۍ یو ډیر کوچنی نهاد د کال ته وګورو، نارینه او ښځې دواړه په ټولو مسایلو کې د کورنۍ ونډه ولري، یو کامیاب او موفق کورنۍ به اوسي. کوون لري ستونزې په هغه کورنۍ کې به وي. همداسې په ټولنه کې مونږ په دغه لاست کالو کې ډېر لاسته راوړنې درلود. د هغه مثال د لاسته راوړنې دا دي چې مونږ د مثبت تبعیض نه، یا هغه فرق چې مثبت فرق د فرق ده یو تبعیض ده، لیکن مثبت ده کار اخیستل د اساسي قانون په اساس. چې مونږ فکر کوم د افغانستان په ټول نړۍ کې وویشتن هېواد ده چې د دې په پارلمان کې ښځې ډېرې حضور لري. یعنی 9 شپېته غړي مونږ په ولسي جرګه کې، 8 کسه مونږ په سنا مجلس کې یا مشرانو جرګه کې د ښځو غړي لرو، چې په سیاسي بخش کې ده، او همداسې په ټولنیز بخش کې، په مدني ټولنه کې ډېرې فعال دي، او نورو نهادونو کې په کابینه کې ډېرې وزیران لرو، د لویو مستقلو ریاستونو رئیسان چې یو د سری میاشتې رئیس ښځه ده، د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون رئیس ښځه ده، همداسې والی لرو، یعنی د یو ولایت رهبری تر بلاس لري، خاروال لرو او ولسوال لرو د ښځونه، او مونږ سمه ده چې هغه پرمختګونه په سترګو ګورو. واقعا ډېر ښه پرمختګونه دي، او زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ نور هم غواړو پرمختګ وکړو، او نور هم ښه ښځې صحنې کې راشي بدون د شک دی او ټولنې د پرمختګ لپاره باید ټول وګړي چې ښځې دي څه نارینه دي خپل ونډه ولري، خپل زحمت وباسي ترڅو موږ وکولی شو. څرنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کې درې لسیزه جګړې تېرې شوې دي او اوس هم موږ ځینې امنیتي ستونزې لرو. د دې په خاطر چې دې ته د پای ټکی کېږدو، اول سولې ته ضرورت لرو، بیا د ښځې نارینه ونډه ټول پروسه کې او همداسې په نورو پروسو کې په هېواد کې چې زما په نظر ښځې هم ډېر په دې کې ډېر برخه لري ترڅو د ټولنې پرمختګ پاکله کار وکړي.
پښتنه یم، ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ میلا شو هغې د لاسه اوس دونه جینکې اسکول ته روانې دي چې د خلکو د ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونیز خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې.
په افغانستان کې اوس هم د ښځو خلاف تشدد یو مهمه مسله ده. د افغانستان د بشري حقوقو آزاد کمیشن د یو رپورت تر مخه تیر کال د مارچ نه تر اکتوبر پورې 4000 داسې کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې په کورونو کې په ښځو تشدد او زیاتې شوی وو او دغه د 2011 کال نه 28% زیاتوالی ښایي. په 2012 کال کې یو شمېر ښځې کارکوونکې وژل شوې چې پکې د ښځو د چارو د محکمې دوه مشران هم شامل دي. دا چې آیا په ښځو د تشدد او دوی سره د زیاتی په رویه کې څه بدلون به هم راشي او کنه، په ځواب کې انارکلی وایي
بدون د شک موږ ضرورت لرو جګړې بعد سره درلود چې زموږ په افغانستان کې اکثریت خلک بې سواده پاتې دي او هغه نوی نسل چې ځوانان هغوی باندې سرمایه ګذاري کېږي چې تاسو کړی ده چې 28% زیاتوالی په تاوتریخوالي په وړاندې تشدد یا تاوتریخوالي کې زیاتوالی راغلی. خو زه په دې فکر یم دغه پېښې ډېرې شوې دي او شاید دې هم ډېرې وي چې په نهادونو کې سختېږي نه او ځینې ځایونو کې امنیت نشته او کله چې امنیت نه وي طبعا هلته خلک نشي کولی چې ارګانونه موجود وي یا مراجعه وو. خو بیا هم زه وایم اوس دغه زمینه افغانستان کې مساعده شوې چې دغه پېښې افشا کېږي او د رسنیو له لارې نه نشرېږي او دا افشا کېږي مختلفو نهادونو کې سختېږي. یو دلیل دا ده چې اوس موږ وایو دغه پېښې زیات شي دي، ورځ په ورځ د خلکو پوهې کچه لوړېږي، دوی پوهېږي د رسنیو له لارې نه چې دغه یو بد عمل تاوتریخوال ته بالاخره مراجعه کوي ارګانونو ته او هغه ارګانونو کې چې پکې اعمار دي ښیي.
په افغانستان کې د دریو لسیزو جګړې د غلطه د میشتو اقلیتونو لکه هندو او سیک ټولنې خلک هم سخت متاثر کړي دي. انارکلی وایي تر ټولو بد اثر دا هم دی چې ډېر افغانان که هغه د هر مذهب سره تړاو لري په مهاجرت مجبور شول.
بدون د شک البته موږ یو رواني جنگ په افغانستان کې روان دی. رواني جنگ دا چې ټول خلک د عام په دې فکر دي چې دولس نباد به سیکېږي. زه د ستاسو د راډیو له لارې خپل خلکو ته وایم چې هېڅ ممبر نه شي چې په افغانستان کې ستونزې راشي. افغانستان کې 2014 کال یو نوی صفحه د افغانانو لپاره ده، افغانستان خلکو لپاره ده او افغانستان به نور پرمختګ کوي. همداسې نسل کې موږ لاسته راوړنې درلود بیا هم لرو. بدون د شک جګړې په افغانستان کې په ټولو وګړو باندې منفي اثرات درلود، په افغانانو باندې که هغه په هر مذهب په هر ژبه باندې تعلق درلود په هر سیمه کې چې و. لوی ستونزه چې د جګړې د عواقب نه زمونږ یعنی هندوان او سکان اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي هغوی باندې درلود په هغه وخت کې مهاجرتونه وو چې څرنګه چې تاسو پوهیږئ یو لوی اقتصادي د هندوان او سکان په لاس کې د افغانستان لوی تجارت او کله چې جګړې شوې په افغانستان کې دوی نور ډېر خلک زمونږ مهاجر شول او په مختلفو هېوادونو کې اوس هم مهاجر دي. یو تعداد کله چې افغانستان ته راغلل یو تعداد راغلل یو ډېر تعداد یې په هغه مهاجرتونو کې دي.
په افغانستان کې که څه هم د ښځو پر ضد تشدد زیات شوی، خو دغلته په تیرو کلونو کې دغه تشدد خلاف قانون سازی هم شوی. دا چې آیا دغه قوانین عملي کیږي هم، چې تر مخه ترې د سهرګل او داسې د نور ښځو سره د زور زیاتی مخنیوی وشي. په ځواب کې انارکلی وایي،
هر نوع تشدد، ظلم د افغانستان په قوانین کې پیشبینی شوی ده او جزا ورته ټاکل شوی ده. د افغانستان جزا قانون چې تقریبا دیرش کالونه ډیر کیږي چې په افغانستان کې مریض اجرا ده او په عمل کې تطبیقیږي، تا به دغه موارد کې پیشبینی شوی ده. خو یو مسئلې ته زه اشاره کوم، تر څو چې یو شکایت یو ځای نه رانه شي یا یو څوک شکایت ونه کړي، د دې په خاطر کور د هر چا لپاره امن ځای ده او محرم ځای ده. یعنی تر څو چې پولیس هم د سترې سترې محکمې امر په لاس ونه لري، حق نه لري د یو چا شخصي حریم ته ننه شي. څرنګه چې تاسو فکر کوم د سهرګل قضیه وایي چې هغه د کورنۍ لخوا، یعنی د میړه د کورنۍ لخوا زنداني شوی او ډېر ورباندې ظلم شوی او تاوتریخوالی شوی، که دغه پنځو کالو کې پرته د دې نه چې مختلف نهادونه، مدني ټولنه، د ښځو چارو وزارت کارونه او فعالیتونه کړي دي، د تاوتریخوالي منع قانون د تصویب شو او د ولسمشر لخوا توشي شو، 2.5 کاله کېږي چې دغه قانون مریول اجرا ده او رسمن تطبیقي کې د افغانستان د لوی څارنوالي په چوکاټ کې د ښځو دغه یو خاص څارنوالي ایجاده شوه چې یوازې د ښځو قضیې وڅېړي. دغه هغه لاسته راوړنې دي چې زمینې مفایدې شوي دي. بشري خپلواک کمیسیونه دفترونه په مختلفو ولایاتو کې، همداسې د ښځو چارو وزارت دفترونه ایجاد شوي دي چې ښځې کله ستونزې پیدا کوي دلته مراجعه کوي. او بله مسله چې دا تر اوسه سرتاسري نه ده په افغانستان کې، په ځینې ولایاتو کې ده چې په هر پولیس ځای کې تاسو یو ورته کانه وایي یا موږ ورته حوزه وایو، هلته یو ځای جوړ شوی ده چې یوازې ښځې پولیس دي او د ښځو قضیه تیری، چې دا هم یو زمینه مفایدول دي. کله چې ښځې ستونزه پیدا کوي وکولی شي چې ډېر آزادانه لاړ شي او یوه ښځې پولیس ته خپلې ستونزه وایي.
او اوس هم یو بل رپورت، د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د یونین کونسل په کچه د داسې جرګو جوړولو لپاره قانون سازی کوي چې پکې به د سړو سره سره ښځې هم د جرګې غړي وي. حکومت وایي دوی د داسې مصلحتي جرګو جوړولو لپاره قانون سازی کوي چې پکې به د خلکو وړې وړې مسلې د تاڼې او کچرۍ نه بغیر حل کولی شي او پکې به ښځو ته هم نمایندګي ورکوي. په دې جرګه کې بعد نهو نه تر دیارلسو پورې غړي وي چې پکې بعد دوه ښځې هم شاملې وي. د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې د ادارې مشره او د وزیر اعلی مشیره مهرتاج روغانی وایي پر دغې به زر کار پیلوي.
په نهو باندې یا په 15 باندې سړو سره دوه ښځې، دغه خو نمبر مال اگزیکټ نه دی پتا، ښځو ریپرزنټیشن خو د ښځو حقوق په حل کېږي کنه.
د واکمن ګوند تحریک انصاف یوه بله د صوبایي اسمبلۍ غړې نسیم حیات وایي د پښتنو په ټولنه کې ښځې هم ډېرې مسلې لري او باید په جرګو کې دوی ته نمائندګي ورکړی شي. په دغه نظام کې د ښځو په موجودګۍ ځینې نیوکې هم کیږي. د مردان ضلع د امن جرګې مشر او پخوانی صوبایي وزیر کمال شاه باچا بیا وایي دوی د ښځو د حقونو مخالفت نه کوي، خو په جرګو کې د ښځو ناسته د روایاتو خلاف راځي. بلخوا د خیر ښېګړې د یوې ادارې مشره او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکې شاد بیګم وایي ښځه هم د ټولنې حصه ده، که هغه د پارلمان غړی کېدی شي نو بیا ولې د حکومتي جرګو حصه نشي جوړېدی.
شرکت باندې موږ همیشه خبرې کړې ده، په جرګو کې د ښځو شرکت په کار نه کوي چې د ښځو ډېرې مسلې دي چې د هغې هغه سړو ته بیانول او د هغې هغه وضاحت کول دا هم ښځې کولی شي.
د صوبه حکومت وایي دوی به داسې جرګو د جوړولو په اړه بل ډېر زر وړاندې کوي. دا وات دی اونۍ تاندې اهلې خبرونه، ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
خائست تمشا لے ساوجود من نخا ساواز بدلون چخا
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې